څلور بجې شوې. السلام علیکم، تاسو د ازادۍ رادیو د یوې بلې یو ساعت خپرونې اوریدو ته رابولم. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر اشرف غنی په هرات ولایت کې دی. د ولسمشر غنی د سفر او څرګندونو له جزئیاتو به خبر شئ. همدارز واورئ چې اجرایه رئیس وایي له هیڅ هیواد سره د افغانستان د استخباراتي ادارو په همکارۍ کې به د هیواد ملي ګټو ته زیان ونه رسیږي. نور راپورونه همدارز دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې اته کسان هغه مهال مړه شول چې د سیمه ایزو انتخاباتو د یو بایلونکي کاندید پلویانو د ګټونکي کاندید د ملاتړو د خوښۍ په مراسمو لاسي بمونه وغورځول، او د هند تر واک لاندې کشمیر کې امنیتي چارواکي وایي د یک شنبې په شپه په سیمه کې له وسلوالو سره په 14 ساعته جګړه کې څلور وسلوال وژلي. نړیوال خبرونه څو شېبې وروسته راځي. لومړی ناجیه ساپۍ د افغانستان کورني خبرونه اوروي.
افغان ولسمشر وایي چې حکومت د قوانینو په رڼا کې ژمن دی چې د ماشومانو د وضعیت ښه کولو ته جدي هڅې وکړي. د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده، او د تخار په رستاق ولسوالۍ کې سلګونو کسانو مظاهره کړې. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وایي حکومت د قوانینو په رڼا کې ژمن دی چې د ماشومانو د وضعیت ښه کولو ته هڅې چټکې کړي. ولسمشر د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې دا ورځ د ټولو لپاره یو ښه فرصت دی چې د ماشومانو ستونزو ته لا زیاته توجه وکړي. له ارګ څخه په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي غنی له ټولو ښوونکو جدي غوښتنه کړې چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو او ماشومانو وهلو، ویرولو او سپکاوي ته په هیڅ ډول اجازه ورنه کړي. د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کیږي چې د معلوماتو له مخې د مهال څه د پاسه 6 میلیونه ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي. د کندهار د غورک ولسوالۍ په بیلابیلو امنیتي پوستو نږدې 400 وسلوالو مخالفانو حمله کړې، او لا هم د پولیسو او مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. د غورک ولسوال جمعه خان ازادي رادیو ته وویل چې په دې جګړه کې تر اوسه 2 عام خلک وژل شوي، او د پولیسو او مخالفینو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات ورنکړل. د تخار په رستاق ولسوالۍ کې لزګونو کسانو د پاکستان آی اس آی سره د هوکړه لیک په اعتراض او په هیواد کې د روانو امنیتي ستونزو د زیاتېدو په اړه مظاهره کړې. دا مظاهره چې د روان د سبز په نوم د یوې ډلې لخوا پلان شوې، نږدې 1000 کسانو په کې برخه اخیستې. د دې ډلې غړي وویل چې حکومت باید د پاکستان د استخباراتي ادارې سره شوی تړون لغوه کړي. لبلې خوا د حکومت اجرایه مشر وایي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره به داسې سند لاسلیک نه کړي چې د ملي ګټو په زیان وي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې په دې اړه وویل.
مسائل هم در هفته های گذشته
ځین مسائل په تیر ونی کې د افغانانو لپاره اندیښنې پیدا کړې. یو هم لا ای سای سره د تفاهم لیک د یادښت لاسلیکو، هیڅ څه چې پکې د هواد ملي ګټې تر پښو لاندې سوي وي، له هیڅ چا سره به هم داسې تفاهم ته پکې ونه رسېږو.
قرار نیست کې برسې.
تر دې وړاندې بیا د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په هدف تفاهم لیک نهایي شوی نه دی، او باید له 5 پړاوونو تیر شي. او د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له جنقه الکوزي اوري.
د پاکستان په شمال لویدیځ کې چارواکي وایي اته کسان نن هغه مهال مړه شول چې د سیمه ایزو انتخاباتو د یو بایلونکي کاندید ملاتړو د ګټونکي کاندید د ملاتړو د خوښۍ په مراسمو کې لاسي بمونه وغورځول. دا پیښه نن د خیبر پختونخوا د ټانګ سیمې د قاري حیدر په کلي کې وشوه. سیمه ایز جګپوړی چارواکی کفایت الله وایي د خپلواک کاندید ولی خان ملاتړي د شنبې د ورځې سیمه ایزو انتخاباتو کې د خپل بری د خوښۍ مراسمو کې راټول شوي وو چې د بایلونکي کاندید قهرجن ملاتړو ورباندې لاسي بمونه وغورځول. اووه کسان ځای پر ځای مړه شول، او یو بل کس روغتون ته په لار سا ورکړه. په حمله کې نور 10 کسان ټپیان شوي دي. د یکشنبې په ورځ په کوارټ او نوشیره کې هم ورته پیښو کې 15 کسان وژل شوي وو. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې د جنوبي وزیرستان سیمه کې نن د سړک د غاړې بمي چاودنې له امله یو سیمه ییز حکومتي چارواکی او 2 نور کسان ووژل شول. امنیتی چارواکی وای بم هغه مهال لری واټن څخه وچول شو چې د سیمایي چارواکی فاروق وزیر د سپرلی موټر پر هغه سیمه کې د تیرېدو په حال کې و. د پاکستان پوځ د 2014 کال جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي و او دا مهال هڅه کوي چې د عملیاتو ساحه د افغانستان پولې ته نږدې نورو سیمو ته هم پراخه کړي. د هند تر واک لاندې کشمیر کې امنیتي چارواکي وایي د یکشنبې په شپه یې په سیمه کې له وسلوالو سره په 16 ساعته جګړه کې 4 تنه وسلوال وژلي. د هند پولیس وایي وسلوال د کنټرول د کرښې له پوځي ساحې څخه واوښتل او هڅه یې کوله چې د تانګدر خرګوټي په پوځي اډې حمله وکړي. چارواکو ویلي وسلوال له حملې مخکې په 2 کورونو کې پټ شوي وو. دوی وایي له وسلوالو سره د جګړې لپاره د خاصو کمانډو ځواکونو 40 تنه د هوا له لارې سیمې ته ورسېدل او د هند د پوځ عسکرو د وسلوالو په پټ ځایونو د توپونو او ماشینګړو ډزې کولې. هندي ځواکونو نن په سیمه کې د 2 نورو وسلوالو لټون وکړ خو داسې ښکاري چې هغوی له سیمې تښتېدلي دي. د ایران خبری رسنې وایي د ایران د پوځ یو افسر چې رمادي ښار ته نږدې عراقي ځواکونو ته سلام مشورې ورکولې وژل شوی. د ایران دولتي خبری اژانس نن وویل چې د پوځي جسیم نوري نومیږي او دغه راز یې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جګړو کې د سوري جنګیالیو ته پوځي مشورې هم ورکولې. په تهران کې چارواکي وایي د رختر په مقیاس د 4.4 درجو یوې زلزلې د بوشهر ښار د شمال لویدیځ په 110 کیلومترۍ کې د نفوسو ډکه سیمه ولړزوله. په دې سیمه کې د ایران اټومي تاسیسات موقعیت لري. د مرګ ژوبلې او زیان په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف جنګي الوتکو نن د یمن په شمالي مرکزي او جنوبي سیمو کې د ایران ملاتړو حوثي شیعه ځواکونو پر هدفونو بمباري وکړه. سعودي ځواکونو دغه راز د یمن په شمالي ولایت سعوده کې د حوثیانو په سنګرونو د توپونو ډزې وکړې. دا وروستۍ حملې په داسې حال کې شوې چې په ځینو نتایج شو راپورونو کې ویل کېږي امریکایي ډیپلوماتانو د حوثي یاغیانو له استازو سره په عمان کې خبرې پیل کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن د مسکو لخوا په 90 تنو اروپایي سیاستوالو چې په اوکراین کې د کرملین په کړنو انتقادونه کوي د سفر لګول شو بندیزونو دفاع وکړه. وایي د اروپایي اتحادیې دا شکایتونه پوچ او خالي دي. لافروف هغه ادعاوې رد کړې چې وایي په تور لیست کې اروپایي سیاستوال ځکه شامل شوي چې دوی د مسکو لخوا د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له روس پلوو بلتون غوښتونکو نه د روسیې د ملاتړ له امله په کرملین انتقادونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې هیواد باندې د اروپایي اتحادیې بندیزونه چې د 1500 روسانو او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوو بلتون غوښتونکو شتمنۍ پکې قید او په سفرونو یې بندیزونه لګول شوي سیاسي موجبات لري. او د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د مرستې موسسه یا یونیسف وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې لخوا د رامنځته شوي بحران له امله د 1500 میلیونو ډالرو مرستې ټولولو لپاره تیاری نیسي. دا اعلان د کوچنیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت شوی او دا په داسې حال کې ده چې سبا سه شنبې د امریکا په مشرۍ ایتلاف په پاریس کې غونډه کوي او په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې د ماتولو په لارو چارو به خبرې وکړي. د عراق لپاره د یونیسف استازی فیلیپ هیفینینګ نن په یوې اعلامیه کې وویل په عراق کې بشري حالت مصیبت ته نږدې شوی. موږ د مرستو د دوام په مقصد په عاجل ډول زیاتو منابعو ته اړتیا لرو. د ملګرو ملتونو د دې موسسې د ارقامو له مخې په عراق کې 8 میلیونه کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په خاص ډول هغه 3 میلیونه خلک چې د 2014 کال جون میاشت کې د اسلامي دولت د وسلوالو د حملو له امله کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دا هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28.4. په جلال آباد کې اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 29.3. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 16.2. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 15.8. او په مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 20.3.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. ولسمشر اشرف غنی په هرات کې دی. واب اوري چې ولسمشر د کوم مهم کار لپاره هرات ته تللی. د حکومت اجرایه رئیس د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو د همکارۍ پلان ته د مستقیمې اشارې په ترڅ کې ډاډ ورکړی چې په ټولو دې ډول همکاریو کې به ملي ګټې په پام کې ونیول شي. د دې همکاریو په اړه له اندېښنو مو خبرو.
ښاغلی اشرف غنی یوه خبره او د ډاکټر تو عبدالله بله خبره او د پارلمان بله خبره او د ملي امنیت مهمو مسؤلینو خبرې په بل رنګ باندې دغه ملت ویشي.
پاکستانی چارواکو ته د ولسمشر اشرف غنی د وروستي لیک په اړه چې په متن کې له اسلام آباد څخه د وسلوالو طالبانو پر ضد د ځپونکو اقداماتو غوښتنه شوې یو بحث لرو. په نورو موضوعاتو کې د ښځو د چارو وزیر نن د سلو لومړنیو ورځو کاري پلان جزئیات روښانه کړل او د ښځو لپاره د ازادي راډیو په 19 پروګرام نیمه نړۍ کې له هغې یوې میرمنې سره خبرې لرو چې له معیوبو میرمنو سره د مرستې پروژې لري.
په دې ژوند کې ډېر تغیرات راغلی دی. دوی خپل هم کار کوي، نور معلولینو هم په دې بخشو کې آموزش ورکوي او خپل هم په دې عاید لري.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د یو کلي زرغږونه ډرامې له یوې نوې برخې سره خپرېږي. زمون غاګله آزادۍ رادیو اوري. ولسمشر اشرف غنی نن په هرات کې دی. ولسمشر غنی په هرات ولایت کې په یو وینا کې وویل چې د سولې پلان په هیواد کې د امن د ټینګښت په اړه په مقصد عملی کوي او په دې برخه کې هڅې کوي. د شیبه په هرات کې د ازادۍ رادیو خبریال شاپور صابر د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی او راته وایي چې ولسمشر هلته څه ویلي او له کومو چارواکو سره یې کتلي دي. صابر صاحب
حدود ساعت 9 امروز صبح محمد اشرف غنی رئیس‌جمهور افغانستان همراه با چند تن از اعضای کابینه و تعداد از نمایندگان لازم هرات در ولایت جرگه وارد ولایت هرات شد و در مکتب مکتلودی 27 ظفر به حضور نیروهای مشرک امنیتی افغان صحبتهای ایراد کرد. رئیس‌جمهور افغانستان بیشتر تاکید روی مسائل امنیتی داشت و صحبتهای تشویقی داشت. نیروهای امنیتی که حکومت افغانستان به تمام نیروی از نیروهای امنیتی افغان حمایت خواهد کرد تا بتوانند تامین امنیت داشته باشند و در مقابل مخالفان مطلعه دولتی در کل هرات افغانان بتوانند مقابله کنند تا مردم افغانستان بتوانند از آرامش خوبی برخوردار باشند. رئیس‌جمهور جنگ موجود در افغانستان جنگ تمیلی خان و گفت بعضی از گروه های مطلعه غیرمسئول در اواخر حملات خود در نقاط مختلف افغانستان بدید جنوبتر و همچنان شمال شدت بخشیدند. میخوان با وضعیت موجود حکومت افغانستان در یک وضعیت یا موقعیت ضعیف قرار بدن تا بتون از این طریق وارد مذاکره به شکلی مذاکره به گفتی اصای کلی به چیز مردم افغانستان نخواهد بود. حکومت افغانستان هرگز در برابر همچین این فشارها تن نخواهد داد. رئیس‌جمهور بعد از این صحبتهایی که در حضور مقامات امنیتی و در کل نیروهای اردو و پلیس داشت نشست ترتیب داد با حضور نمایندگان اقشار مختلف ولایت هرات در مقر قوماندانی پلودی 27 ظفر. نخست آقای رئیس‌جمهور صحبتهای نمایندگان این مردم را شنید و سپس به پاسخ پرداخت. مهمترین مسئله در مسئله امنیهای موجود بین که در بلکاری شوندن از هم بسمی طرف مطرح است. این دیز همه یکی مردم هرات مطرح است با آقای کنی و رئیس ارگانهای محل بسمی داد در این نشست که هرچی سنتر پلان روی دست بگیرند تا بلکاری شوندن و به چند بلکاری دیگر افتایش بدن تا این مسئله به شوندن جایی که تقریبا بیش از 22,000 کیلومتر مربع مساحت داره بتونن بلزگیری بکنن از حملات مخالفان مطلعه دولت و امنیت تامین بکنن. در تالی از این مسئله آقای کنی همچنان گفت وزیر معادن و همچنان به کارمندان وزارت شهرسازی که هر چی سریعتر پلان هایی که در ولایت را در بخش پروژه انتشافی بدید سرکسازی تا آقای کنی تاکید کرد که در یک سال پیش روی تاکید حکومت افغانستان روی سرکسازی در نقاط مختلف افغانستان است. این از اولویت کار خود دانستم پلان گفت که ما روی سرک حرکوی سرک هراتی چی سرید جایی که بند فلمی در اینجا موقعیت دارم و دو پروژه را آهم که از هرات تا به خاک ایران و از این طرف از ترکمنی تا ترکمنستان به این مسئله تاکید کرد. این مسئله با استقبال نمایندگان مردم هرات همچنان نمایندگان اقشار مختلف همراه شد و اصلی هم آقای کنی تاکید بر بهتر شدن وضعیت زراعت کرد. به گفت که برای اولین بار که حکومت افغانستان الان دارد که برای یک سال آینده تمام زمین های موجود از دهقانا یا زارعین را جمع آوری بکنند و خریداری بکنند تا این مطلب بکنند در آینده جلوگیری بکنند ابخشری در بالای گندم از این کشورهای همسایه که وارد افغانستان میشه.
بله بله، غیر از زیاد مننه کوم شاپور صابر په هرات کې د ازادۍ راډیو خبریال. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال و چې هرات ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر او هلته د څرګندونو د جزئیاتو په اړه راپور راکو.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسی نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوې
دموکراسی نه وای نو رسنۍ بنوې
ازادي رادیو د دموکراسي املا تړي
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وی له هیڅ یو هیواد سره به داسې تفاهم ونه کړي چې پکې ملي ګټې زیانمنې شي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره تفاهم لیک یوازې په نښه شوی او افغان حکومت په دې برخه کې خپل مسؤلیت درک کړی. صفی الله ستانکزی او په دې اړه تفصیل.
افغان حکومت د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د تفاهم لیک په اړه پورته شویو حساسیتونو ته په پام سره وایي چې په ټولو مسایلو کې ملي ګټې ورته لومړیتوب لري. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي له آی اس آی سره تفاهم لیک یوازې په نښه شوی او هیڅ داسې سند نه لاسلیکوي چې پکې ملي ګټې په پام کې نه وي نیول شوي. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې افغانان له خپل حکومت تمه لري او دوی هم هیڅ داسې کار نه کوي چې ملي ګټې تر پښو لاندې شي.
مسایل هم در هفته های گذشته باعث تشویش مردم افغانستان شد.
ځینې مسایلو په تېرو اونۍ کې د افغانانو لپاره اندېښنې پیدا کړې. یوه هم له ایسای سره د تفاهم لیک د یادښت لاسلیکو چې په حقیقت کې هغه یوازې په نشه سوی و او په هماغه حد کې هم ډېرې پوښتنې را پیدا کړې. هیڅ څه چې پکې د هیواد ملي ګټې تر پښو لاندې سوي وي له هیڅ چا سره به هم داسې یو تفاهم ته پکې ونه رسېږو
قرار نیست کې برسیم.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وویل چې دولت له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو په لټه کې دی خو خپل کارونه په دقت او شفافیت سره مخته وړي. د حکومت اجرایی رئیس ښاغلی عبدالله په داسې حال کې له آی اس آی سره تفاهم لیک حساس بولي چې له دې مخکې دغه تفاهم لیک توند غبرګونونه وپارول.
قدرمنو اوریدونکو په راپور کې مو د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د څرګندونو جزئیات واوریدل چې وایي له هیڅ یو هیواد سره به داسې تفاهم ونه کړي چې پکې ملي ګټې زیانمنې شي. څرنګه چې خبر یاست افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان ملکی او پوځي مشرانو ته په یوه استول شوي لیک کې غوښتنه کړې چې د وسلوالو طالبانو البته د افغان وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستان حکومت باید ځپونکي اقدامات وکړي. په دې لیک کې همداراز یادونه شوې چې تر راتلونکو درې اونیو پورې د په دې لیک کې د درج شویو موادو په منلو سره د افغانستان د سولې د بهیر په وړاندې پاکستان باید خپل صداقت څرګند کړي. په دغه لیک کې د اتو مواردو په برخه کې د پاکستاني چارواکو ملاتړ غوښتل شوی چې د مهمو موادو د بحثونو په اړه اجمل تورمن د ولسی جرګې لغړی خالد پښتون او د سیاسي چارو کارپو متیولا خروټي سره خبرې کړې او د هغو نظر یې غوښتی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو لکه څنګه چې خبر یاست افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان ملکی او پوځي مشرانو ته په یو استول شوی لیک کې له دوی غوښتي چې تر راتلونکو درې اونیو پورې په یاد لیک کې د درج شویو موادو په منلو سره د افغانستان د سولې د بهیر په وړاندې خپل صداقت څرګند کړي. په دغه لیک کې د اتو مواردو په برخه کې د پاکستاني چارواکو ملاتړ غوښتل شوی چې د مهمو هغو په اړه یې د بحث لپاره راسره په سټوډیو کې میلمانه دي د افغانستان د ولسي جرګې غړی خالد پښتون او د سیاسي چارو کارپو ښاغلی مطیع الله خروټی. ستاسې د بحث کوربه دی اجمل تورمن. درنو میلمنو ښه راغلاست. ښاغلی پښتون د سر پوښتنه له تاسې، آیا د افغان ولسمشر لخوا پاکستان ته د لیک لیږل دا ښکارندوی نه کوي چې د حکومت د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان د کړنو په وړاندې بې باوره دی؟ ستاسې په اند دغه لیک د لیږلو مؤثریت څه دی؟
مننه. زه فکر کوم چې زموږ د ولسمشر راتګ د ولسمشر په صفت په داسې شرایطو کې راغی چې په تیرو دیارلس کالو کښې په افغانستان کښې دا حالات د ډیرو خرابو او جنجالي هیجان حالت څخه وده ته تسلیم سوله او پخواني ولسمشر په خپله دوره کښې زشت زیات کوششونه وکړه چې د پاکستان موضوع ته یا د افغانستان د سولې موضوع ته د حل لار پیدا کړي. متاسفانه در اخري لحظې د سولې د شورا په منځته راوستلو سره باوجود هم ونتوانېدی چې دا سوله راولي. بلاخره چې نوی ولسمشر صاحب اشرف غني راغی، هغه په سر کې د یو نوي ابتکار څخه کار واخیستی چې هغه د چین سره ډېر روابط نږدې کړل، دستي سفرونه شروع کړل، د پاکستان سره ډېر نږدې سفرونه شروع کړل او د دوی سره داسې یو فضا په وجود راوستله چې حتی خلکو ته ډېر سوالونه پیدا سول. تر هغه اندازې پورې چې د تېرې هفتې پورې یو تفاهم نامه د دوو استخباراتي سازمانو تر مابین حتی غیر مستقیم امضا سوله چې بلاخره د هغه څخه ډېر غټ جنجالونه مابین ته راغله. زه داسې فکر کوم چې موږ په پښتو کې یو متل لرو، وایي مه دونه خوږ سه چې خلک دې وخوري، مه دونه تریخ سه چې خلک دې وغورځي. متاسفانه چې زموږ ولسمشر په شروع کې دونه خوږ سو چې د هر چا هوا ورته وسوه، هم د پاکستان هوا ورته وسوله، هم د چین هوا ورته وسوله، او دوی د دې خوږوالي څخه په استفاده تر دغه اندازې پر راله چې داسې یو تفاهمنامه چې هغه د هیڅ افغان دپاره قابل قبول نه وه، نه د افغانستان دپاره یې کومه خاصه ګټه درلوده، ځکه د پاکستان پخوانی کړنې د افغانستان په هکله همیشه یو طرفه وي، همیشه د افغانستان د ملي منافعو خلاف وي. دغه رقم یو تفاهمنامه دی
دغه تفاهمنامه تاسیس کړه. دغه تفاهمنامه او دغه لیک ترمن زماني واټن ډیر کم دی، هلته دومره خوږوالی او دومره
اوس چون وخت چې ولسمشر په دې پوه سو چې د حالت ډیر مخ پر خرابېدو ولاړی، او رښتیا هم دا شی واقعیت دی که دی دا خطا وتلی، دا خطا سوی تفاهم به د ژر تر ژره وګرځي چې پاکستان په خپلو کړنو کې زموږ سره هیڅ وخت صادق نه و، او هیڅ افغان هم دا نه مني چې پاکستان چې زموږ سره په خپلو ژمنو کې چې وکړي په هغه کې دی صادق وي. بالاخره ډاکټر اشرف غني د دې لپاره چې دا خوږوالی د شیرینی نور ختمه کړي او تریخوالی شروع کړي، نو د الټیمیټم په شکل چې یو شی دوه ورځې وخت ورکړی دی چې په هغه کې به تاسو ټول هغه د کوټې د شورا غړي نور ورته وایي چې خپل پسرلي عملیاتونه بند کړي، او د دې سره جفت د کوټې او د پېښور د شوراګانو هغه مهم خلک باید په نظارت کې وساتل سي، په توقيف کې وساتل سي، او دا رقم الټیمیټم ورکړي چې دا سره جفت نور الټیمیټمونه موجود دي چې زه په دې یقین سره وایلی سم چې په آینده شلو ورځو یا متبقي ورځو چې پاتې دي د الټیمیټم د ورځو دوی نسي کولای پاکستان چې دا کار وکړي.
مننه ښاغلی پښتون. خروټ صاحب، پښتون صاحب د خوږوالي او تریخوالي خبره وکړه، څنګه کېدلی شي چې په عین وخت کې هم د بورې کا پخولې ته واچو او هم د مرچو کا پخولې ته واچو په هماغه وخت کې امکان لري؟
دغه فعلي لیک چې لیږل سوی ده، دغه لیک څه فکر کوم، فکر څه چې بېخي زه مطمئن یم چې درې هفتې باد چې درې میاشتې باد هم هیڅ وضعیت تغییر نه کوي.
څنګه مطمئن یې؟
زه ستاسو ته وایم، دلایل وایم. زما تشویش داده اگر به هغه اساس د احترام چې موږ ما ولسمشر ته لرو او د افغانستان ولسمشر دی، موږ ولسمشر دی، موږ ورته رای ورکړی، هم ملت نه باید حقایق پټ نکو. حقایق داسې ده چې درې هفتې بعد زه حیران یم چې جلاما ولسمشر به ملت ته څه وایي. پاکستان په دول په طول دی درې څلوېښت کالو کې موتا سره ناروا کړی، پاکستان په طول دی دغه دیارلس کالو کې هغه عمل کړی دی چې قطعا هغه غیر جبران ناپذیر ده، نو دی څنګه کېدای سي په طول د درې هفتو کې ځان اصلاح. اساسی علت چې دغه لیک خپور سو یا دغه لیک ولې نشر سوده و چې هغه امنیتی تفاهمنامه یا امنیتی تفاهمنامه چې پاکستان استخبارات سره امضا سوی و او هغه د جواب ماب حامد کرزی د پلویان لخوانه مطبوعات ته ګویا راغې او افشا سو، او دا بعضې مشکلات ایجاد کړي دغه په خاطر چې هغه موضوع چوب کړي یا دغه مثلا ګویا ترمیم کړي، دغه مواد پاکستان ته د لیک په حساب ولېږل او درې هفتې تېرې وخت واخته. دا چې منګه آیا د سره بل مثال عمل کوي سی یا نشو کولای، زه فکر کوم چې منګه هغه ټول خپل وسایل باندې متوسل سلو په دې ټول د دیالوس کلو کې هغه مخ کې چې منګه یو شای نتیجې ته لاس سره وړو، مګر متاسفانه منګه لاس منګه لاس سره نه وړو. ولې مرونه وړو چې زمون خارجي پالیسی میکران د سي موافق د سي لاس سره نه نه درلو دي د سي موافق مسلکی خلک نه و چې دوی شي کولای چې افغانستان خارجي پالیسی د تیار کړي چې منګه په سیمه کې ځان مطرح کو. با وجود دې چې منګه سره ډیر خارجي ملکونه کومکونه کړي او هم هر نقطې سرت موجود، اما مون پر اون ستوانه دی نو بینان اوس هم دغه مرچ شده بوری خبره و دا مفهوم چې عقل سلیم دا کار نکي منګه چې دا کار کوي دا به نتیجه کار ده.
پښتون صاحب، په دغه لیک په ځینې مادو کې راغلی دي، مثلا چې په یو ځای کې راغلی دي چې د ترهګرۍ په وړاندې عملیات باید پاکستان پراخ کړي او د کوټې او پېښور د شورا غړي په خپلو کورونو کې نظر بند کړي. په بله ماده کې مثلا راغلی دي چې د بندیانو تبادله آیا دا د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې برخه کې څومره مؤثریت لري، مثلا دا برخه. یا په بل ځای کې مثلا راغلی چې د ټپیانو درملنه، د طالب ټپیانو درملنه، دې موضوع ته اشاره شوې. سنی وضعیت او په ټوله کې د پاکستان خبرګونونو ته پام سره پتیره کې، او دا چې ویل کیږي نن سبا د نوموړي واد ډیری چارې د پوز له خوا سمبالیږي، نوموړي وزیر نواز شریف ته بدات ستونزمنه نه وي چې د ولسمشر غنی دغه غوښتنې ومني؟
زه داسې فکر کوم چې کوم مادي چې په خط کې یا په نامه کې ورستول سوي دي، زما په عقیده دا هغه څه دي چې د موافقې بعد په وجود راځي. موافقه وجود نلري او ولزي دي باغ نوینم تو تارو درري دروسه پوری د پاکستان د خواڅ خر رسمن د دې اعلان نه دی سوی چې موږ د افغانستان سره د سولې پر پروسه باندې په ټول مواردو قناعت کړی او ډیر ژر به د سولې د پروسې د پاره دو اړخیزه ایحتونه سره تبادله سي بیا به نو دوی پر دې مادو خبرې کوي دا کوم څه چې زموږ ولسمشر ورته ویلي دي یا په خط کې دا هغه څه دي زه فکر کوم لکه ښایي چې یو چا سره ناراضی او هغه ته د خپلې پخلاینې شرطونه وړاندې کوي پاکستان په دې کې تروسه نه موږ اورېدلی دي کوم اعلان او نه کوم څه د ریاست جمهور د خواصې اعلان شوي زه فکر کوم کوم څه چې دوی ویلي دي هغه ظاهرا پاکستان شاید د پټ دروازو شاته ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم څخه خبرې درلودلې شاید چین په منځګری باندې بازي شان تبادله شوی وي شاید نور ملکونو په دې کې کوم خاص ابتکار په لاس نیولې وي لیکن د عملاً په میدان کې پاکستان د خپل سر نه دی لوی مصیبت دغه دی پاکستان دوه حکومت لري یو ملکی حکومت دی بل نظامی حکومت دی ملکی حکومت ځله غواړي چې کار وکړي وغوی واړی چې صلح راځي وغوی واړی چې د افغانستان تر خپل تجارتي سیاسي اجتماعي
یعنی په خپل کوم نه دی جوړ سره
ابدا لوی ترين پرابلم په پاکستان کې دی که څام ظاهران د پاکستان ملکی حکومت په هیڅ وخت کې نه منلې چې موږ او نظامی حکومت اختلافات لرو یا په مسایلو کې تفاهم نه لرو لیکن حالات او وخت او زمان گذشته دا ثابته کړی دی چې پاکستان ملکی حکومت په هیڅ وخت کې صلاحیت نه درلود یوازې په نظامی وخت کې دوه وخت نظامی دورې درلود چې یو د ضیاء الحق دوره بل د جنرال مشرف دوره په غو دورو کې بیا مشرف دونه سخت دریزه وو چې اصلا د سړي موضوع ته دی راځي نو تاسو اخیری خبري تاسو واوریدل د میډیا د لارې چې مشرف په خپل دوره کې په ډیر وضاحت سره په دې اقرار کړی دی چې ما د افغانستان په چارو کې مداخله کول او دا مې قصدي کول یعنی دوی پر دې پښیمانه نه دي موږ نظامیان همیشه په ډیر افتخار سره دا خبر کوي چون وس در باندې فشار لاندې دي د همسایګانو در فشار لاندې دي د خپل خلکو او د پاکستان د داخلي حالاتو د خرابې دوه په خاطر د فشار لاندې دي نو وس دې په خبرو کې یو څه د نرمیش څه کار اخی په حقیقت کې دوی قطن د خپل پالیسۍ سره شهادت لیدي او نه دی دي هر وخت دوی د عمل په میدان کې دا ثابت کړل چې موږ واوریدل چې دادی مثلا د طالبانو یو جګپوړي چارواکي بنجي کوي یا د حقانی د ګروپ یو جګپوړي سړی بنجي کوي او واقعیا د هغه په تعقیب نور بنجان سول بیا نو عملیات یې نه بندي موږ دې ته وایي دا کم شر چې موږ ولسمشر پر ایښی دي شته مې سپرلنی عملیات بنک زوم دا نه بندي دوی دې فقط طالبان د فشار لاندې راولي پاکستان کې دلته خود به خود آرامي راځي خود به خود امن راځي قطعاً دې عملیات نه مدي لاس آزاد عملیات دې دمه ورکه سب دې جوړه پاکستان کې طالبان او قانی دولت فشار لاندې راولي سمشران دې بنجان کې مریضان دې نه تداوي کوي پی سي دې نور کوي تجهیزات نور کوي غوته دې خوشامجید نه وي ته وګورئ په افغانستان کې څه حالت راځي دا د چیرو چارس کار ده د چیرو پنځه کار ده نه رمو مګر متاسفانه څوک په خلانه کې
مشخص پیشنهاد به حکومت ته سوي د پاکستان په وړاندې باید څه څه ډول یو دریز غوړه شي آیا دا چې روابط نارمل وساتو ترخی کو او همغه سره لکه مخکې تاسو ویل چې نه د یو څه مودې مخکې په شان باندې خواګه څه ډول یو دریز باید
نه 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 موږ حالات دا رقم نه دي موږ په دې موډ کې نه یو په دې حالت کې نه یو چې موږ په فعلی شرایطو کې د دې د پاره چې د خپل ملک د صلح د دفاع د پیشرفت د اقتصاد د تعلیم د پاره وجنګیږو په عین وخت کې موږ ولر څو په ګرم میدان کې په نظامی جنگ کې ځان داخل کو نه حالات د دې تقاضا کوي نظم او اقتصاد د دې تقاضا کوي صرف یو مسله ډیره مهمه ده زموږ جمهور رئیس د ټول احترام به وجود چې موږ دې چې روز موږ برحال رہے چې موږ دې دوی یو صحو وکړه کوم حالت کوم فضا چې د وجود راوړل د خپل راتګ سره جوفت هغه دون خوژوالی ولکه مخ شما اشاره ورته وکړه چې هغه خوژوالی څخه مقابل طرف استفاده وکړه او وی دې تر مختص ول چې د تفاهم نامې غوښتنه هتا وکړه زه د تفاهم نامې مخالفه شخصا نه یم په هغه صورت کې مخالفه نه یم چې صداقت موجود وي کواکن په دې کار کې صداقت موجود وي
تاسو وویل چې په خو صداقت لیدل شوی دی په تیرو کې صداقت نه دی موجود نو دغه ټول موضوعات ته پام سره اوس د ریس بده افغان حکومت سوی د پاکستان وړاندې
قاعده هم دادی موږ د افغانستان حکومت ته وایو ول سجرګي ورته ویل سیاسي مبصر نور ته ویل چې تا په کم جرأت په کم اطمینان په کم اعتماد دغه تفاهم نامې ته رسیدل کی اصلا تا د پاکستان در معلومو موږ د پاکستان د لاسه د ډیر ښکار په دې اور کې سوځو نن چې تر تفاهم نامې ورته امضا کړي په مقابل کې تا کومه ګارانټي اخیستې ده
د ولسی جرګې غړی خالد پښتون او چې د سیاسي چارو له کارپو متي ولا خروچی سره یو ځای د ازادي رادیو په ګردی میز کې خبرې کولې په دې اړه دا بحث و چه ولس مشر اشرف غنی څو وخت مخکې د پاکستان ملکی او پوځي مشرانو ته په یو استول شوی لیک له پاکستانه د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په مبارزه کې د غوڅو اقداماتو غوښتنه کړې وه. د کارپوهانو په دې اړه خپل نظر څرګندو. قدرمن اوریدونکو، ځینې نور راپورونه چې مخکې مو اعلان کړي وو د وخت د کموالي له کبله له خپرېدو پات شول، له دې کبله زموږ معذرت ومنئ. د وخت د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د خپرونې په دوام کې اونیز پروګرامونه خپرو، خو سمدستي جناقه الکوزی د افغانستان کورنی خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي حکومت د قوانینو په رڼا کې ژمن ده چې د ماشومانو د وضعیت ښه کولو هڅې چټکې کړي. ښاغلي غنی د ماشوم د نړیوالې ورځې په مناسبت یو پیغام کې ویلي، دا ورځ د ټولو لپاره یو ښه فرصت ده چې د ماشومانو ستونزو ته لا زیاته توجه وشي. له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نی وایي په تیرو دریو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. د دې ادارې د څار مسؤل صدیق الله توحیدی نن خبریالانو ته وویل چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی د حکومتي چارواکو لخوا ترسره کیږي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه به په روانه جګړه کې مخالفانو ته د سوک ځواب په سوک ورکړي او د دوی په کلک هوډ باید شک ونه شي. جمهور رئیس غنی دا خبره نن په هرات کې د ظفر قلي اردو له منصوبینو سره د کتنې پر مهال وکړه. د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس وایي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره به داسې سند لاسلیک نه کړي چې د ملي ګټو په زیان وي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل تر اوسه د پاکستان له ISI سره هیڅ ډول تفاهم لیک نه دی لاسلیک شوی. د کندهار د غورک ولسوالۍ په بېلابېلو امنیتي پوستو نږدې 400 وسلوالو مخالفانو حمله کړې او لا هم د پولیسو او مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده. د پاکستان په شمال لویدیځ کې چارواکي وایي اته کسان نن هغه مهال مړه شول چې د سیمه ییزو انتخاباتو د یو بایلونکي کاندید ملاتړو د ګټونکي کاندید د ملاتړو د خوښۍ په مراسمو کې لاسي بمونه وغورځول. پاکستاني چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې د جنوبي وزیرستان سیمه کې نن د سړک د غاړې بمي چاودنې له امله یو سیمه ییز حکومتي چارواکی او دوه نور کسان ووژل شول. د هند تر واک لاندې کشمیر کې امنیتي چارواکي وایي د یکشنبې په شپه په سیمه کې له وسلوالو سره په 6 ساعته جګړه کې 4 تنه وسلوال وژلي. د ایران خبری رسنۍ وایي د ایران د پوځ یو افسر چې رمادي ښار ته نږدې عراقي ځواکونو ته سلام مشورې ورکولې وژل شوی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف جنګي الوتکو نن د یمن په شمالي، مرکزي او جنوبي سیمو کې د ایران ملاتړو حوثي شیعه ځواکونو په هدفونو بمباري وکړي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن د مسکو لخوا په نهاتیا تنو اروپایي سیاستوالو چې په اوکراین کې د کرملن په کړنو انتقادونه کوي د سفر لګول شوو بندیزونو دفاع وکړه او وایي د اروپایي اتحادیې دا شکایتونه پوچ او خالي دي.
زمون غاګ له ازادۍ راډیو اوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا د بنګلاديش له ټیم سره دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو برخې مسؤل علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل دغه لوبه به د بنګلاديش په باستا ښار کې ترسره شي. منصور فقیریار، مرتضی علي بیگ او فریدون حکیمی د یادو لوبو ګول کیپران دي چې تمه ده په نوبت خپلې لوبې وکړي. جلال الدین شریعتیار، مصطفی حدید، انوش دستگیر، سید محمد هاشمی، سید نوید نادیم، زمیر داودی، سباون قیام د افغانستان د فوټبال ټیم په دفاعي کرښه کې لوبیږي. مصطفی آزادزوی، شبیر یوسفی، اسمت شینواری، آرش حتیفی، مصطفی زادزی، کنشکا طاهر، عباسین علی خیل، نورالله امیری او محمد فردین د افغان فوټبال لوبډلې په وستي کرښه کې لوبیږي. افغانستان د 2013 کال د نړیوال جام لوبو کې د مقدماتي دور لپاره د سیالۍ کوي چې تر دمه لا اوس 2-0 په وړاندې مات کړی دی. تمه ده د افغانستان او سکاټلند ترمنځ د لوی وچو لومړۍ څلور ورځنۍ لوبه سبا په سکاټلند کې پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل دې لوبې ته افغان لوبغاړو له پخوا چمتووالی نیولی دی. ښاغلی هوتک وایي افغانستان تر دې مخکې د لوی وچو په لوبو کې یو ځل اتلولي ګټلې او یو ځل دویم سوی دی او که دا ځل وکولی سي لومړی مقام خپل کړي د نړۍ په کچه به د څلورو ورځنیو لوبو اجازه ترلاسه کړي. او ټاکل سوی د افغانستان د کیک بوکسینګ شل لوبغاړي هند ته ولاړ سي څو په یو لړ آسیایي لوبو کې برخه واخلي. د کیک بوکسینګ فدراسیون تخنیکي مرستیال فیدا محمد صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې دوه سیالیو ته به لس لوبغاړي د لو کیک او لس نور د فل کین ټیک په برخه کې واستول سي. ښاغلی صدیقی بیا د افغان لوبغاړو لپاره د کمی بودیجې له ځنګړي کېدو شکایت کوي او وایي چې دولت لوبغاړو ته ډېره توجه نه کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د شپه زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له اوه د ماښام تر اوه ورځې د اونۍ خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، دا د خپرونې په وروستۍ برخه کې لومړی د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه واورئ او ورپسې به نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام خپور شي.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې شاغا او مقیم هر یو په لس کاله بند محکوم شول. راځي اوس واورو چې نسیم ولې د خلکو لخوا وهل کیږي.
شین اسمان زری زری دس رو زرو همی دونا سپوگمائی گیبام پسر ننائی ننائی ننائی
ملانگا سپوگمائی خلاما غصاری مغاکام لپاس بانکی واتوائی کا او ساغل دسار سترگم خکاراشوا
او پوشمان
کستاز مکد دلاور خان دز مکی نکم ده دا دې ټول مان مخ کې دوبو لګول نه خلاص شوی
وان زما زما کک د لا ورخان د زما کې پاندازا وای تر څاک ته به میو په والا
ولې نه وای لکه د لا ورخان چې خپل سبوک ته بس کړنی ولې ته وای خو بابا مرته بس کړنی ولې وای
خو د لا ور تعالی ډیر شي دي چې تا غوندې خواري کک بسګر لري. رښتیا موسی ګله د لا ور د خپل زوی اسلام پاره څه نه وای چې چیرته به وی
نه ولا داسې خاص خو څه نه وایي هماغه یو ځل چې ولیجان په ښار کې له اسلام سره لیدلی و نور څه احوال نشته.
د ده له ظلم نه یې خو خپل اولاد هم پاتې نه شو په زوره یې کوژده ورته کوله هلک یې له کلي ورک
دا دی زما کار هم خلاص شو درځه چې ځو
درځه د سهار اذانونو ته هم څه نه دي پاته ټوله شپه مو په اوبو لګولو تېره کړه.
او موز به وکو بیا بازو ته وای
کورې چا ورک شه یار موسا ګله سخت دی وډر کړي
او کله اوهو ملنګا تا خو وګوره دا د ګل محمد دکان ولې خلاص ده
ته درځه چې ورشو
ته درځه. اوهو دا دکان خو غلو وهله د ګل محمد کور په تور چرګه بار کړه. خلکو ګل محمد راشه چکن راغلی دکان والای
و موسا ګله دا دې څه وکړل که یو ځل د اغلا پور موږ را تاوان شي ها
نو ته وای چې موږ وګونه دې روان شوی وای ته وای که اوه هغه دې سلطان خو راغې
دا څه خبره ده واله کنو
د ګل محمد دکان غلو وهلای
نو تاسو څوک یاست
ولی تا مانگ نه پیشنده تا وای که
او خا خا همه پیشنده لی موسا گوله او ملنگ نو تاسو تنگا پوشی چغل راغلی
سلطان او رو را ننو غزما دا ملنگ دو بو وار با تا وای که
خا
پیرتا چه کور دستانی دو دا گل محمد دکان نو ولی ده چه خلاص ده او دروازه ما دا شویده
خا
څه شوي دا ظالم څوک
ماما ګل ماما ده دکان ته مننه وزه موسا ګوله څه فکر کوئ چې دا کار به چا کړی وي
هر څوک چې وي زه خو یې دار بدر کړم
هو رښتیا وایې نو وای د دکان په پښو درولی و
بیا خو مې پیسې کاشکې خپلې وای وروره دا به کوم ظالم و
هر څوک چې دی خو د دې کړي نه دی ځکه چا سره تر اوسه دا کار نه و شوی
دلاور خان که مو د خپل لیکلی هم وی شک نشته ځکه چې ښه په هر څه خبر سړی و
اغله غلبی نیسه یا لالا درنه لاړ نه شو
اوه دنه سیم پلارا جیب شه دا څنګه خوب دی
اوه لا اله الا الله محمد رسول الله ډیر بد خوب می ولیده ښه شو چې را ویښ دې کړم
خوب ته بد مه وایه خدای دې ښه کړي پاڅه جمعه خو درنه تېره سوه چې اوس لمونځ درنه قضا نه سي
هو خدای مې دې نه ګناهکاره کوي خو ډیر بد خوب می ولیده شکر چې رښتیا نه و
خدای دې خیر پیښ کړي زما هم زړه ډېر نارامه دی
د نسیم مورې ستا زړه ولې نارامه دی
سړیه نسیم نن شپه بیخي کور ته نه دی راغلی
وای ټوله شپه کور ته نه دی راغلی چیرته به تللی وي
زه څه پوهیږم خو زړه مې ډېر نارامه دی خدای دې خیر پیښ کړي
وای وای زه خو د شپې ناوخته کور ته راغلم ما خو ونه لیده وای ما ویل زه چیرته به په خپلې کوټه کې ویده وي نو ولې تا راته ونه ویل
ما ویل که درته ووایم بیا به ورباندې په قار سې چې ولې ناوخته کور ته راځې
وای یو خو د میندو دا کار ښه نه وي چې د اولادونه ګناه پټوي
ښه ملامته یمه خو ته اوس ورسه لمونځ دې وکړه لږ د باندې ورپسې ووځه د ملګرو نه یې پوښتنه وکړه
ښه نو ولاړېږم هی هی چې واړه وي وایي صبر چې بچي مو غټ شي جنجالونه به راکم شي خو اوس دې جنجالو ته ګوره
خو خبره نه چې اولادونه لوی سي جنجالونه یې رنګ په رنګ سي خدای خیر
خدای دې خیر
بیا څنګه دروازه ټکول دي
څه وخت کېږم زه ورځم
وای پاز صبر
وکړه واخ دا دکان دی خلاص کړی وای چې څه مې کړی ا مریزه
واخ ته ګورای
وای خو څه مې کړ ما غلا نه دا کړو
نسیما اوس خو دې تخت لارم نه لري ها مې پریس
خبره واوره خدای دې شپه
خای دې سپه مې نه وخت کې تا دلته چې کول ها
ما دلته وای
وای ګورای کوي وای وای مخه ورته ورکای
نه نه دوی په ما چې نه دې کړی واه زش په وای
مونږ ټول هم دلته چې د لاوار خان ته په خپل سترګو ولیدلې چې له دیواله دي ځان را خطا ک
نه زه غل نه یم خیر دې تاسو خو زما خبره واوره وای وای وای
چې دې پات مشه اه دا یو والله غته خو زما له خوند واخله
وای وای ما څه نه کړی اخلامې سره نه
وای بس درځي لکه چې کار تمام شو
خو یې منه چې نور څوک در سره زه خو متباکړه مغه نور غل را وخه
سیدا هلته څه خبره ده ته لږ زر زر راځه الا
راسه راسه جميله تاسو لکه چې خبر نه یې نسیم غلا کړې غلا
څه
خبره ده دا څه روان دي
دا خو په سرو وینو رنګولې نسیما و نسیما
ځان یې کوي امدا به حالي
کومه ده څه غلا کړې دي سیدا یو چاره وکړه چې ډاکټر ته بوزو دا خو ډېر ژوب شوې دی
پس نور چې ژوند دی وام ته خلاص خیال به سر تران
رضا را په شای کچې کلی نیک ته بوزو پولیس
کومه ده زوی به کومه ده لری شای او خدایا نسیما
بلار
زوی دې خلا کړې بس کومه درته اسلام چې دا وهله وام په یادی ور به پردي مال ته تاګم ونه ګور
دا سما زوی په څه حال باندې کړ
بلار ما څه نه وکړي
تاسو دا کسان ورسوي موږ هم درځو زی زی
لګلر شي ورونو
احمد ازو د پاسه مشه
لګنا ډیر بلوري
خیر یو سي
زړه ته پوه مځه دا خو مو ملامت او سلامت ټول پر انجر کې واچول امر صاحب
هم مکوا چې د دکان څېړنه ختمه شوه تاسو دوام لزان سره بیایو
مونږ څه کړی وله
چپ شه خدای دادا تر خلې شه څه نه درته وای امر صاحب دا غل به داسې پیدا شي
غل څه چې مال به هم سره پیدا شي ان شاء الله
ضابط صاحب دا پلونه ویني دا سی ښکاری چې څو تنه ول
ها دکان ته به وروسته ورشو لکه صبر وکړه چې زما کار خلاص شي
امر صاحب موږ یو هم دکان ته دننه نه یو ورننه وتل
آفرین زموږ کار درته اسانه کړ دا د لوی همکاري مون سره کړي
او تمام د خوش سړی په کار مته وای زه د بدمش
ښه ګل ماما دا ته څنګه خبر شوې چې دکان دې غلو وکړای
امر صاحب د کلیوالو له غالمه غال نه خبر شوم ټول کله راوته یو
پر چا شک لري
او شک نه یقین لري چې غلا نسیم کړی دا
وروره ته مداخله مکوه
ښه ښه
دې نږدې وختو کې ستا او د نسیم ترمنځ څه پېښ شوي وو
نه امر صاحب هیڅ هم نه و شوي
ته پرې شک لرې چې دکان دې هم د نسیم نومې غلا کړې وي
نه نو نه پوهېږم څنګه شک پې وکړم خو همدلته خلکو نیولی و نو
د دروازې قلپ یې هم دې جبل مات کړی دی
هو دا جبل زما نه دی امر صاحب
ګل ماما دا وروره ته لږ اخوا شه
دا
احتیاط کوه ګوره زابط سلیمه دلته د وینو څاڅکې دي
او عکس یې واخله زه به یې ځان سره ولیکم
موږ هم درنه ځو خپل تحقیق مو وکړه خو داسې کوم ثبوت پیدا نشته چې نسیم پکې غل ثابت شي
وای زه ته پتمشه نو تر اوسه مو څه کول چې له غل درته معلوم نه شو
موږ کوښښ کوو دا پلونه چې دلته وو دا باید معلوم شي چې د نسیم پل پکې دی او که نه
امر صاحب اوس به هر څه معلوم شي دا د ټیرونو نښې ګورې
اوهو
راځه را پسې او اوس ګوره دلته وریجې هم لږ توی شوي دي
هو درځه درځه اوس به مو دغه نښه د غله تر کوره ورسوي
زړه پات مشه ګل ماما ده نسیم لا هغه دیواله ځان راچولی دی ټیرونه دې خوا تللي دا څنګه چل ده
ترنو اوریدونکو کڅوک په یو جرم تورن شي د عامو خلکو لخوا وهل سپکول او یا هر ډول سزا ورکول څنګه درته ښکاري سم کار دی که ناسم اول همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی
نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ پیل کوو د نن ورځې په خبرونه روانه خبرونه مو د افغانو معلولو ښځو موسسې ته ځانګړې شوې چې معلولو نجونو او میرمنو ته په مختلفو برخو کې کار کوي حرفه ورته زده کوي او معلولو نجونو ته د کار زمینه برابروي دا خبرونه زه مسیده نیازی وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو د افغانو معلولو خزو موسسه چې معلولو کوندو میرمنو او نجونو ته حرفه او کار زده کوي د ټولري تر اوسه پورې په لسکونه معلول نجونی روزلې دي او عملانی په مختلفو برخو کې ورته د کار زمينه برابره کړې ده. د افغان معلولو خزو د موسسې مشره شاداب مبارز وایي وکاله کېږي چې د معلولو میرمنو لپاره دا موسسه جوړه کړې ده. دا وایي هغه معلول انجونې چې له دې ټولنې نه فارغ شوې دي په ژوند کې مثبت تغیرات راغلي، اوس عملا کار کوي.
زما خو د دې کار چې ما اوس په دې انجومې جوړ کړی دی او زه معلولینو په خاطر کار کوم وکاله کېږي، په دې وکاله راجستر چې د دفتر تر لاندې زه راجستر لرم تر 6000 کسان ډیر دي، مګر تر آموزش کاري لاندې چې دوی دي تر 9000 ډیر چې فیصدي مثلا 30% کندې ښځې او بې بزاحت دي او 80% کسان معلولین دي. په دې ژوند کې ډیر تغیرات راغلي دي، د دې خاطر چې خلک چې کار کوي مثلا پروژې اخلي، پس د ختم پروژې دوی او مسائل چې دوی ته مثلا ورکوي او رخصتوي، د موږ دا رقم کار نه دی، مګر دا رقم دی چې د دوی زمينه مساعد کوي. دا وسایل چې په دوی اختیار چې ما ورکړي دا دی خاطر چې دوی خپل هم کار کوي، نول معلولین هم په دې بخشو کې آموزش ورکوي، خپل هم په دې آیت لري مثلا د خپل ژوند او مشکلات حلوي، عملا موږ کار کوو. دا دی خاطر چې زه نه پرېږم چې دوی په کور کې ناستوي او دوی خود داسې مفتخور عبادت وکړي. مفتخوري نشي کولای چې یا مثلا دوی انتظار بس چې کله یو ځای ته کومک پیدا کړي دوی به وخت کومک او ورسته فکر کن. دا باید زمان نظر دا دی زه خپل دا کار کوم چې دوی خودکفا باید خودکفا شي، د خپل لاسه د خپل د استعداد د نوی دوی به یو شی به پیدا وکړي او برمندانه دوی ژوند کوي او نه په چا باندې احتیاجی کولای شي. دا کولای شي چې په خپل لاس په خپل زحمت په خپل همت باندې کار وکړي.
اغلی مبارز د یو څو معلول انجونو یادونه کوي چې دی ورته د تحصیل زمينه برابره کړي او اوس له پوهنتون نه فارغ شوی دی.
دی وختو کې چې موږ کار کړی د پیاو څلور تنو د معلولینو کسان و چې د دوی د پوهنتون کې بې نتیجه پاتې شوی، بیا ما پیشنهاد مې ورکړی و پوهنتون لقمان حکیم ته دا څلور کسان بېله فیس یا بې له کوم امتیاز په پوهنتون کې دوی شامل کړي ده. خوشبختانه چې پس د دورې نه دوی چې ختم شو دورې بیا دوی ته دیپلوم ورکړل، نو دوی ډېره یو شاده روی درلودله چې زه ډېره خوشحاله شوم چې دوی معلولین او د سپین چپن سره چې دوی راغله زه ډېره خوشحاله شوم. قابلګي ویلې ده او یو رویه پیدا کړې ده د موږ دپاره او د ملت دپاره ډېره ارزشمند کار دی.
د همدې معلول انجونو له جملې نه یوه هم حکیمه حسینی ده چې د پخې له ناحیې نه معلوله ده. دی د همدې ټولنې له برکته قابلګي او رژګري ویلې ده. دا اوس له نورو معلول انجونو سره دکان لري او کار کوي.
زه آرز کردم به ما خیلی خوب شد که به دمی شش ماه که کار کردم یا لرد
که اشپاگو میشته که می آرشگری زدکره اوز دکان لرم. په دکان کې څلور نجونې کار کوو، زما او د یوې بلې نجلۍ پښې معیوبه دي او د یوې بلې نجلۍ لاس نشته. موږ یو له بله سره همکاري کوو. له دکان نه مې د پوهنتون او کور خرڅ واسم، قابلګي مې خلاصه کړه، خو تر اوسه مې ډیپلوم نه دی اخیستی. اوس شفخانه کې عملی کار کوم، میرمنو ته ولادت هم ورکوم. هیله لرم چې خپله معاینه خانه ولرم او خلکو سره کومک وکړم.
همراهی کمک کنم.
اغلی حکیمه اوس نوې نامزد شوی هم ده. دا وایي کله چې به راپسې څوک په مرکه راتلل نو کورنۍ به مې ویل چې ته معلوله یې او نشې کولی چې واده وکړې، خو کله چې مې شاداب مبارز ته وویل نو د هغې ځواب دا و چې معلولیت عیب نه دی، ته کولی شې واده وکړې.
یکی قد از من زیاد آشنا بودم این فعالت کارهای من را دیدم چند سال
اوس وختونو کې نامزده شوی یم. نامزد می چیز ما کار او وړتیا ولیده نو وی غوښتل چې له ما سره کوژده وکړي، خو چې کله خواستګاري راغلل کورنۍ مې ویل چې ته معلوله یې او نشې کولی چې واده وکړي. وروسته بیا شاداب مبارز ته ورغلم او له هغې سره مې مشوره وکړه. هغې راته وویل چې ته معلوله یې خو ناتوانه نه یې او کولی شې واده وکړې او خپل ژوند جوړ کړې.
پدا می مانره
اغلی شاداب مبارز د کار او حرفی ترڅنګ ځینو نجونو ته چې زده کړې وروسته پاتې شوې دي او معلولیت هم لري د درس زمینه برابره کړې ده. شریفه او سونا هغه نجونې دي چې یوې په جسمي لحاظ سمه وده نه ده کړې او د بلې یوه سترګه نابینا ده، خو اوس د میرویس سواد حیاتي مکتب کې درس وایي.
زمنم شریفه دی، شپږویشت کلنه یم. دې مکتب ته راغلی یم چې درس ووایم. په کور کې زه او مور مې یو. په کورس کې مې دستوزی زده کړې، شالونه جوړوم او په هغې د کور خرڅ باسم. په آینده کې غواړم معلمه شم او وظیفه ولرم.
سونا صنف نو یا لفستم هب ده سال هستم خودم یه چشم دیده نمیتونه یکی جدیده
زمانم سونا دی ولا سکلو نهیم او نهم صنف کیم یه وسترگمی نابینا دا او بلمی هم ضعیف دا غوارم تحصیل تمی ادامه ورکلم یه وخه وظیفه ولرم او کورنه تمی خدمت
وکلم بگیرم پا بر فامیل خود یه چیز خدمت کرده بتانم.
زلیخا چې د میرویس په سواد حیاتي مکتب کې معلمه ده وایي دوی له معلولو شاګردانو سره ډېره مرسته کوي او ځینې معلول شاګردانې اوس کار هم کوي.
پدې کې هغه شاګردان موږ نیسو چې د تحصیل نه پاتې وي، سنې غټ شوی وي، هغو سه کومک وشېدو په خاطر چې دوی یو ځای ته ورسي. بعضې داسې دي چې هغه مادرزادیش فرزن شپږ ګوتې لري یا سترګې کږې دي یا غوږونه سم نه اوري، خو ډېر کوښښ ورسکو د مو شوق علاقه چې لري غواړي چې یو ځای ته ورسېږي. موږ کله چې د نورو ته لیک لوست زده کړو بیا وروسته د دی سه د یو څو دقو دپاره جدا کینو، جدا دوا ورې درې ورې درس ورته تکراروو څو چې دوی دغه درس نه یوه نتیجه واخلي. تقریبا تر دیارلس نفره پورې کېږي. څوک د سترګو مشکل لري، څوک د پښو مشکل لري، څوک د لاسو مشکل لري. ډېرې فارغ څو دورې فارغ شوي، تقریبا درې څلور دورې فارغ شوي. مثلا هغه کونډې ښځې وي چې د ضعیف اقتصاد نه یې اعصاب خراب و، ژوند یې خراب و، ورو ورو م تشویق ویل، اوس په ډېرو ځایو کې کار کاره کوي. تغییرات راغلي، دومره اوس تشویق شوي دي چې د هرې خوا نه شاګردان راځي.
درنو اوریدونکو، تاسو د نیمې نړۍ خپرونه له آزادي راډیو نه اورئ. شاداب مبارز وای زتل معلول انجونو ته ډیره روحیه ورکوم او ورته وایم چې معلولیت عیب نه دی. دا وای زه ډیره خوشحاله یم چې زما یو شاګرد له یو سالم شخص سره نامزد شوی. اغلی مبارز خپل هم لا واده نه دی کړی. دا وای کچیر می د واده کولو پریکړه وکړنو له یو مایوب شخص سره واده کوم.
زما هیله ده د ټولو افغانانو، د ټولو عام وطنانو چې داسې فکر مه کوئ چې یو څوک ستا په نظر ډېره شایسته ښکاري، مثلا ظاهر خوای ګوري، مګر هغه معلول ده. بیا تاسې د فامیل سره چې مشوره کوي چې زه یو څوک مې زه غواړم چې د دې سره واده وکړم او دوی به تا ته وایي چې دا معیوب ده یا معلول ده، تاسې د خپل ذهنیت نه خراب نه شي. زما هیله ده چې خواهش کوم چې دا معلولیت نه دي. هر څوک باید یو سالم انسان یو معلول سره واده وکړي، مثلا معلول یو سالم سره دا کې دا د ژوند کولو په خاطر ډیره مهمه ده او دا یو عام ثواب دی او عام خرما. کسان معلولین خزه و ماده ته می په اخر په ختم د جلسې می وایل چې زه په خپل سالم یم، مګر زه زما تصمیم دی چې یو معلول سره زواده وکم. ټول خلک چې دا کوم ملو زه زما آرزوی چې یو معلول سره زواده وکم. زما آرزوی چې باید چې اکه دواړه معلول به خوشوند نکي، نشي کولای چې دواړه به یو ځای ژوند وکي. یو معلول او یو سالم کولای شي ډیره په خوشحالي ژوند وکړي.
اوریدونکو معلولیت کوم عیب نه دی. معلول او مایوب کسان هم کولای شي کار وکړي، زحمت وباسي، په خپل همت او وړتیا ځان ته یو مړی حلاله روزي پیدا کړي. موږ ته هم ښایي چې تر خپل وس او توان له معلولو کسانو سره مرسته وکړو، ځکه هغوی هم موږ غوندې هیلې، غوښتنې او خواهشات لري چې باید پوره شي. او هیڅ وخت باید دا احساس ورنه کړو چې دوی مایوبه دي، کار نشي کولای، بلکې یو بل ته باید د همکارۍ لاس ورکړو. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دا دی: په کابل کې 411، هرات کې 40، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.